د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم. د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږ 48 کسان وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 ارب ډالره مرستې اعلان کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر د مدرسو د رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د دې هیواد قومي اسمبلی د ډسمبر پر 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجستریشن ترمیمی قانون 2019 مسوده لاسلیک کړی دی. له دې سره دا اوس په رسمي توګه قانون ګرځېدلې دی. د مدرسو د ثبتولو په اړه دا قانون د پاکستان په اساسي قانون کې د 26 آئینی ترمیم برخه وو چې د روان 2024 کال د اکتوبر په میاشت کې پارلمان منظور کړی وو. خو ولسمشر زرداری پر دې قانون اعتراض وکړ او د بیا کتنې لپاره پارلمان ته واستاو. حکومت د 26 آئینی ترمیم د منظرولو لپاره د جمعیت علما اسلام فی د ملاتړ د ژمنې په بدل کې دا قانون په ترمیم کې شامل کړی وو چې د ولسمشر اعتراض مولانا فضل الرحمن په غوسه کړی وو. هغه دړکه کړې وه چې که مسوده دا لاسلیک سوا نو د حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي. دا قانون د مدرسو د رجستر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعي انتظامی مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې 48 تنه وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپوره د اسلام آباد پر لور روان بس په فتح جنگ سیمه کې پر موټروی د حادثې ښکار شوی چې پکې 10 تنه وژل شوي او نور ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا د ټکر علت معلومولو لپاره پلټنې کوي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې هم 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد له لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پشین کې د ډسمبر پر 28 پیل شوې جرګې پرون ناوخته خپل قراردادونه منظور کړل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال بیګا مشال رادیو ته وویل چې په پریکړې لیکونو کې یو هم د سیمه د امنیت او شتمنیو په اړه وو. د پښین جرګه د پښتونخوا ملي عمومي ګوند لخوا د پښتنو په سیمو کې د زیاتیدونکو ناامنیو ضد د جرګو د لړۍ برخه وه. تر دې وړاندې په ژوب، لورلای او سیوی کې هم ورته جرګې سوي دي. دا ګوند وایي چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې کوي چې پکې به حتمی فیصلې او غوښتنې کېږي. حکومت د جرګو د غوښتنو او نیوکو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د دغه سیټ څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلی ګامونه اخلي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په بلوچستان کې د ډسمبر له 1 د پولیو ناروغي ضد و ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 کې تر 26 لکه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 50 کالو کم وي. د پاکستان په نورو صوبو کې د ډسمبر له 14 تر 22 دا کمپاین ترسره شوی و، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج له کبله ځنډې ول شوی و. په پاکستان کې سږ کال د پولیو او شپته پیشي ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نشې توکو د کارولو او خرڅلاو پر ضد اقدامات وکړي. د کرک د خټکو امن جرګې په مشرۍ کې پرون له کامران شهید څلور لارې سره نږدې غونډه وسوه چې پکې د ضلع د بېلابېلو سیمو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال وویل چې د نشې توکو او په ځانګړې توګه د آیس له کارولو سره د تشدد او نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په غونډه کې شامل د وفاقي مخابراتو ادارې پخوانی مشر ملک شیرکیانوس خټک وویل چې باید حکومت په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي.
پدل کې د موږ پولیس کردار ډیر زیات تقدر ده. که څوک په خپه کېږي که په خوشحالي هغه وجه دا ده چې څوک سیګرټ ولا چې ونسي هغه پسې یو کیلو چار سر شي. زه وکیل یم، وکیلونو ته خو په دې باندې خوشي حاصلېږي، خو هغه سړی چې هغه سپلایر ده، هغه سړی چې کوم خرڅونکی ده، هغې خلاف هېڅ اکشن نشته.
بلخوا د کرک د پولیسو ویاند شوکت علي مشال رډیو ته ویلي چې د ضلع د پولیسو مشر د هدایاتو په ترڅ کې د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد کاروایانې دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربا ډالر مرستې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. روټرز خبري اژانس لیکلي چې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي چې تر څو دی پر دې دند وی نو د لارښوونو په رڼا کې به یې د امریکا په جګړه کې د اوکراین مضبوطولو ته دوام او ورکړي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو کا د دې خبرونی تر پای را سره واس نو دا ریپورتونه بو واوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د څو میاشتو تر لانجو وروسته د دینی مدرسو د رجستریشن پر قانوني مسوده لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دا چې کوم ساين شنو دا هم چې کوم د مولانا غو چې کوم اسټابلیشمنت سره مذاکرات شي دا د غي نتیجه ده، او د اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه په دې باندې رضامند شي دی او هغه یې پر رضامند دی باندې پرزیدنت چې کوم دی دا بل ساين کړ.
د کورمی په پاړچنار کې د دې لپاره احتجاج روان دي چې د ټل پاړچنار لوی لار دې د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دې پر لارو امنیت باوري کړي. د دې احتجاج په ملاتړ کې په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره هم شوې دي.
اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے، گلگت کے، اسکردو کے، نورا مختلف وجہ بلکہ ملک نہ باہر حصوں کے ہم نوستہ دیں.
پښتونخوا ملي امیګوند په پښین کې د دوه ورځې جرګې په پای کې د یو شمیر نورو ترڅنګ د غشتنه هم کړی ده چې حکومت دې د پښتنو پر خاوره د زیاتیدونکو ناامنۍ مخه ونیسي.
چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مدنیات او قدرتي شتمنۍ پیدا شوې دي، په هغه ځایونو کې بیا د ترګرو په خلاف د یلته مورچې جوړې کې هلته نور هم بد امنی روانه سي.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د واکمن اتحاد او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې له پارلمانه د مدرسو د رجستریشن په اړه د منظور شوي قانون پر سر لانجه پرون هغه مهال پای ته رسیدلې چې کله ولسمشر آصف علي زرداری پر قانوني مسوده لاسلیک وکړ او ورسره دا په رسمي توګه په قانون بدل شو. تر دې وړاندې ولسمشر پر دې مسوده ځینې اعتراضونه کړي ول او د بیا کتنې لپاره یې حکومت ته استولې وه. د دې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن دړکه کړې وه چې که ولسمشر ور باندې لاسلیک ونه کړ نو د حکومت پر ضد به تحریک پیلوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دینی مدرسو د اندراج قانون لاسلیک کړو او د دې سره د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام ترمنځ خغشخړه هم ختمه شوه چې د بیل نه لاسلیک کولو په وجه راپورته شوې وه. د پاکستان پارلیمان په شلم اکتوبر پایین کې د شپږشتم بدلون کولو په مهال سوسایټیز رجستریشن اکټ یا د مدرسو د ثبتولو بیل هم منظور کړی و، خو صدر آصف علي زرداری دا بیل لاسلیک کړی نه و او بیرته د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږلی و. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شلم دسمبر حکومت ته اختار ورکړیو چې که دغه بل لاسلیک نشي نو د دوی ګوند به احتجاجي تحریک پیل کړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې صدر دغه بل د جمعیت علماء اسلام د فشار لاندې لاسلیک کړو، ځکه چې که جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف په شریکه د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کړي نو حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ شي.
دا کدا چکم ساينو شنو دا هم چکم د مولانا غ چکم اسټابلیشمنت سره مذاکرات شي دا د غی نتیجه دا او د اسټابلیشمنت چکم د هغه پدې باندې رضامند شه دی او هغه یې پر رضامند دی باندې پرزیدنت چکم د بل ساين ک د دې علاوه چکم د متا صدا سي د دې غ سره منطق سمج نه راځي هغه وجه دا چې پرزیدنت یو بل واپس ک پکار خدا هغه منی اعتراضات لګا هغه واپس کنو پکار دا چې پرزیدنت چکم اعتراضات هغه اعتراضات منی لګ دې عمل کی دل پکارو لیکن هغه بل دوباره پرزیدنت واپس لاړ او پرزیدنت چکم دا هغه منی ساين وکړو
سول اسی پخوا به د مدرسو رجسٹریشن یا اندراج د سنت او حرفت ته وزارت سره د سوسایټیز ایکټ لاندې کېدو رستو په کال 2019 کې د مدرسو د تنظیمونو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې د مدرسو اندراج به د تعلیم وزارت سره کیږي او اترس نیم زره مدرسې د تعلیم وزارت سره رجسٹرډ هم شوې خو مولانا فضل الرحمن او ځن نور دنی عالمانو نیوکه کوله چې د تعلیم وزارت سره د اندراج د وجه د مدرسو خپلواکي ختميږي او باید د مدرسو د اندراج په خوانی طریقه بحال کړي شي اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین او در جرنالیزم مستاز ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تول چھ دا حکومت ستونز اس ہم ختم نہ دی کہ دا بل نلس لک کولو پا صورت کی مولانا فضل رحمان احتجاج کولو نو اس پا دا دی بل مخالفین احتجاج کوی
زرداری پا تیر جل چکل واپس کرو دا غی وجہ داؤں گا چھ دا غی الٹرنیٹیو فورس دیر زیادتی پا دی پاکستان کی دیر زیادتی مدرسی دی چھ آگا ریجسٹر دی او پا غی بائن دا مولانا فضل الرحمن انفلوئنس نشتے ان زرداری تا آگا اندازہ وا کہ زدہ شیئر سائن کم ان ما تا مسئلہ جوڑی دیشی وہ پاکستان کے خوز ورسر وسر دام ہم چھ تا سو بوئی نے چھ راتدون کی وقت کے با دی بل حوالے سرا انٹی پروٹیسٹ پرازی اور دری خلاف با دا نور گروپونا دا مولیانو صاحبانو دا بخا مخا میدان تر اوزی او آغا سب پاکستان کی کم داداد کی ندی اگر دیر زیاد تعداد کی دی
دا نوی قانون تر مخا دا مدرسو دا اندراج پخوانائی طریقہ بحال شوا اس با پہارا ضلع کے دا ڈپٹی کمشنر دا دفتر سر دا مدرسو اندراج کی گی دا جمعیت علماء اسلام ویان اسلم غوری او یو بل مشر حافظ حمدللہ دا بل لسلی کولو ہر کلے کرے دے او پخپلو بیانونو کې پدې د مدرسو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده د بل تر مخه کومې مدرسې چې د دې قانون جوړدونې وړاندې جوړې شوې دي هغه باید په شپږ میاشتو کې ځانونه رجسٹر کړي او نوې جوړې شوې مدرسې په یو کال کې اندراج وکړي ټولې مدرسې به د خپلو تعلیمي هلو ځلو رپورټ ته حکومت سره جمع کوي د خپلو مالیاتو آډیټ به کوي او د داسې زده کړو مخنیوی به کوي چې فرقوریت او توندلارۍ ته وده ورکوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال راډیو
د کرمی په پړچنار کې د روان احتجاج په ملاتړ کې ل تیر جمعې ورځ راځي په پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او نور ځایونو کې پر لتونه دوام لري د غشتنه کوي چې د ټل پړچنار لوی لار دی د تګ را تګ لپاره خلاص کړل سی او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي په کراچي کې د پرلت لوجي پرون په ټریفیک کې خندونه رامنځته شوی ول د سند د واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو له خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت څخه غشتنه کړي چې د پړچنار مسله دی زر تر زر هوار کړي د مشال لړی خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري
د مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندی د کورمی د لارو د پرانستلو او په کورم کې د دایمي امن قائمولو لپاره دا ډول احتجاجي مظاهره د پیښور په شمول په پاړچینار اسلام آباد کراچۍ او بیلابیلو نورو ښارونو کې د تیری یوې نیمه هفتې نه دوام لري د پیښور د احتجاجي پرلت پر مهال شیعه علیم الدین عبد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی د دایمي امن لپاره دی د جرګې هلې ځلې روانې وي خو په کار ده اول د پاړچینار د تګ راتګ لاري پرانستلی شي
درنا دالتا هم جمین نوستا دے ملک مختلف و حصوں کے لگتا تا معلومات شتا دی پا اسلام آباد کے لاہور کے کراچی کے گلگت کے اسکردو کے نورا مختلف ہو جائے کے نوستا ان بلکہ ملک نہ باہر حصوں کے ہم نوستا دے اس سلسلے کے خاص کو میں خبر دے گا دے داخل سارا یو قانون کې شتانه چې مذاکرات دي نو مذاکرات کې د دوره پرش سره چوي ځوان په ضرورت یې ولیان بندوي دا نه اسلام قانون دی نه دا د انساني حقوق قانون دی دې کوم مثلا حکومت مذاکرات کوي فریقینو سره مذاکرات دوران هم مقصد نه است مری کم نه سي ته مو پريشر ما باندې چوي ته ته مات نم نه بخورا کم باندې ته مو نه د ادویات باندې ته مو نه پټرول باندې نه نهایت ظلم دي دی در نو مقصد دار سب کردہ ظلم میں ختم شین
پا پاڑا چینار کی دا یوی نیمی ہفتے نا پا پرلت ناس شیعہ احتجاج کون کی یوولس غوختنی لری چی دا سر غوختنی دا تل پاڑا چینار مرکزی سڑک دا تک راتک لپار پرانستل دی دغه مرکزی سڑک او دا پاڑا چینار دا تک راتک نوری لاری دا دونیمو میاشتونا هغا محال وطرلے شوی چې د سپتمبر په شلمه په کورمه کې پیرقیزی انخطی وشوی. د هغه پیرقیزو انخط وروستو د پاړه چینار د تګ راتګ لپاره حکومت د مسافرو د کاروانونو د تګ راتګ یو لایحه عمل جوړ کړو. خو د نومبر په 28 نیټه چې د شیعهګانو په کاروان برید وشو او په کورمه کې بیا فرقیزی انخطی پیل شوی، نو د تګ راتګ هغه عمل هم ودرولی شو. د دسمبر په لومړۍ نیټه د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې دواړه فریقین په ډزبندۍ کولو راضي شو او د لارو د خلاصولو او په کورمه کې د دایمي امن لپاره په کوهاټ کې جرګې خپلې هڅې پیل کړې. د کورمینا د قومي اسمبلۍ غړي حمید حسین د دسمبر په 29 مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی د دسمبر په 13 نیټه د دواړو فریقینو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او لارو پرانستلو لپاره جرګه یو حتمی تګلارې جوړ کړی.
جرګې کې دا وشو چې علي تشی طرف نه حکومت ماهده واغه باندې علي تشی مشرانو ټولو سینونه وکړل. جرګې باندې سینونه وشول، هغه جرګه بیا ډیسکس شوه علي سنت سره. علي سنت ترکی پرون شپې مدول زبو جو پوری ناستو، هغه ورکی واورز ټایم وغوښتو، یو واورز ټایم ورته ورکړو. نو منګل ورځې به بیا ان شاء الله کینی او نور کنسنسس جوړ شوی دی او ان شاء الله مشورات سره منګل ورځې به هغه بعد اس خطونه وشي، هغه به فائنل ته ورسیږي. اندغه شان جی او سی سه موسره ودا وکړه چې منګل ورځې ان شاء الله فوډ ائټمز به پرچینور ته مورسو.
بلی خواته د سین صوبې په مرکزی ښار کراچۍ کې په 1200 زایونو کې د پاړه چینار د احتجاج په ملاتړ د احتجاجونو په وجه هغلته کې د تګ راتګ ځینې لارې تړلې شوې او په کراچۍ ښار کې ډېری ټریفیکی ستونزې جوړې شوې دي. په دغه اړه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالی شازی مری په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې له وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي دواړه حکومتونه د پاړه چینار مسله حل کړي، چې د کراچۍ په شمول د هیواد په نورو برخو کې د لارو د تړلو ستونزه حل شي.
کیا آپ کیوں نہیں پاڑا چینار کے مسئلے پر غور کر رہے، کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہو؟ تو یہ تو خیبر پختونخوا اور وفاق کو سوچنا چاہیے کہ پاڑا چینار کی عوام کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟
پر این حال کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور لخوا د دسمبر په 29 نیټه په خپور شوی بیان کې اعلی وزیر علی امین گنڈاپور ویلی دی چې صوبایي حکومت د جرګې د لارې د کورمی د مسلې د حل کولو هڅه کوي چې په داسې ډول دا معاملات حل کړي چې دواړو فریقینو ته د منلو قابل وي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتونخوا ملي ګوند لخوا د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو پر ضد په پښین ښار کې د دسمبر پر 28 پیل شوې جرګه پرون له شپې ناوخته پای ته ورسېده. په جرګه کې د یاد ګوند د غړو قومي مشرانو او دینی عالمانو د وړاندیزونو پر اساس یو شمېر قراردادونه منظور کړل شو. تر دې وړاندې په ژوب بوري یا لورلای او سوی کې هم ورته جرګې شوې او آخري یوایا بای په کوټه کې اعلان شوی ده. پښتونخوا می په تر هغه وروسته جرګه پیل کړی چې د پښتنو په سیمو کې د وژنو او تښتونو پیښې زیاتې شوي. حکومت وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. تفصیل د مشال رډي خبريال سمد شبنم راکوي.
په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو قومي مشرانو او دینی علماو په سیمه کې د ورپیښو ستونزو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړل، چې د دې وړاندیزونو پر اساس د جرګې لخوا 14 قراردادونه برخوالو ته وړاندې کړل شول. په قراردادونو کې په پاکستان کې د اتم فبروري 2024 کال ټول ټاکنې ناقانونه بللې. د تعلیم، روغتیا، امن ورکول، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د کاروباري اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې دوی په یواد کې روند ټاکنې کړي او حکومت وایي چې د ولستونزو هوارولو ته ژمن دي. د دې قراردادونو په اړه د جرګې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویان نصیر ننګیال مشالډو ته وویل
دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې په پښتونخوا وطن کې کومه ناامني ده، په پښتونخوا وطن کې د دهشتګردۍ په نامه کومه پریشینونه دي، پښتونخوا وطن کې چې کوم غلاوي شوکي ډاکې او لوټمار دي او لا قانونیت دی، او په مختلفو ځایونو کې چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مادنیات او هلته وسایل قدرتي شتمنۍ پیدا شوي دي، هلته چې کله هم شتمنۍ پیدا سي په هغه ځایونو کې بدامني جوړ سي، هلته د دوی په خوله ترګر راسي، دوی وایي ترګر راغلي دي، بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کړي او د مورچو پس هلته نور هم بدامني روانه سي، نو دا د بیا الاټمنټ او بیا قبضې او بیا د نورو صوبو خلک راځي د پښتونخوا وطن د پښتنو سیمې دا غرونه الاټۍ پر خپلو نومونو باندې. دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې دا عمل دې ژر تر ژره ودرول سي او د پښتونخوا وطن شتمنۍ دي په دې شتمنیو کې دي پښتنو ته د دې سیمې خلکو ته د هغه کلي چیرې چې هره شتمنۍ پیدا سي د هغه سیمې خلکو ته دې حصه ورکول سي.
د پښین جرګې ته له خانوزۍ سیمې راغلي وکامي مشر عاجم احمد عظیم کاکړ د دسمبر پر 9 مشال رتول چې په هر سیمه کې د ستونزو هوارولو یوازینۍ لاره جرګه کول دي.
مخکې به جرګې اوس په جرګې به رزلټ نه ښکاره، زموږ دا واره ډېره تمه ده چې موږ کوم خبرې وکړو باید دا چې هغه ښکاره سي. موږ ته غټه معامله پیښه ده، یو خو ګراني ده او پر خپل ځای ده، د بجلی تکلیف پر خپل ځای ده، زمینداران خالي لوی مسله او مرسته د خپل غرو پیښه ده چې بدامني جین جوړه ده. موږ د خانوزی خپل غرونه د بل یو په لاس کې دي او د دنیا دهشتګردان دلته غلاوي وکړي په هغه غره ننوځي. موږ دا خبره کولای شو باید ته به دا سوچو کې دا خلک راوغواړي دا زموږ د غرو لږ چانبین وکړي چې غلط خلک پکې دي دا راوباسي. دغه زموږ امن اوس خانوزی واحد ځای دی تعلیم یافته دی، خانوزی واحد ځای دی چې ضرور امن پکې دی، خانوزی واحد ځای دی چې په دغه کې یو غلط کار نه کوي، مګر د دوه غرو له لاس موږ دغه اختای زموږ مرسکران غلا کوي، موږ خلک غوا کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د روانو جرګو مشر او د یاد ګوند مرکزی غړي نواب خان ایاز جوګیزی وویل چې د پښتنو د ستونزو هوارولو لپاره د ټول قام یو مټ کېدل دي او دا د پښتنو د ټول ملتپالو ګوندونو قامي مشرانو او دیني علماو ذمواري ده.
زموږ دا کوشش دی چې دا اکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټۍ مسله نه ده، دا د مینایس حکومت د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله ته پر پښتونخوا هلکه ژلاغه ضرور ځخه موږ خپل حق را بیلولای شو، خو موږ به دوی ته وایست آرام کښېنه، موږ یې کافي یو. دا له 15 کاله ځخه زموږ په څټه کې پښه را ایښکې ده. دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه شي، په یو اواز نه شي، د وطن دپاره د هر چا خپل ما خو یو ورځ ورته ورمال ته هر یو په کار دی چې خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي، زرا دې چې پر د اجتماعي مسلو باندې سر یو سو د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو. بیا د هر چا خپل فکر دی، د هر چا خپل پارټۍ دی چې څه طریقه چلی په هغه طریقه دی چلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې پښتانه باید پر خپلو شتمنیو اختیار ولري او په پاکستان کې باید هر پښتانه ته هغه حق ورکول سي لکه څرنګه چې نور ته ورکول سوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جرګې په داسې حال کې رابلل سوي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب او سوی کې جرګې کړي، په چمن او کوټ کې هم جرګې کوي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د خبر پښتونخوا په کرک کې ځای مشرانو د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد جرګه کړې او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پر ضد د ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې پر ضد وار لمخه دوی اقدامات جاری ساتلې دي. ممتاز بنگش په دې رپورټ لري.
په دې اړه د یادې ضلع کمران شهید چوک سره نږدې د دسمبر په 9 د ځایي مشرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د خټک امن جرګې مشر وطن برشا خټک وکړه. غونډه کې د ضلع بېلابېلو سیمو مشران او مدني فعالان شریک شول. په دې مهال مدني فعال نیم خټک وویل ضلع کې د نشه یي توکو استعمال ورځ تر بله زیاتېږي، باید چې دوی دې د هغو خلکو سره سماجي پرېکون وکړي څوک چې د نشه یي توکو په پلورلو کې لاس لري. غونډه کې په ځایي پولیسو هم نیوکه وشي او د اړوند محکمې مشرانو ته د غونډې د لارې پیغام ورکړی شو چې باید یاد محکمه دې د نشه یي توکو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې نشه یي توکو او په ځانګړې توګه د آیس استعمال سره د ناامنۍ پیښې په زیاتېدو دي. ځایي مشر ملک شیر کینوس خټک وویل باید چې اړوند ادارې دې خپل ذمهواري ترسره کړي.
پتی لعنت کی دے مجھ پولیس کردار دیر زیود تقدار دار کا سوک پو خفا کی جی کا پو خوشولی جی اخیو وجہ دادو چی سوک سیگرٹ والا چی ونسی اخی پس یو کلو چار سچے ازا وکیل یم وکیلونو دا خوبا دیم دے خوشی اسے لی جی خو آغا سڑا چی آغا سپلائر دا آغا سڑا چی کم خرسون کدا اغی خلاف هیڅ اکشن نشتا.
غونډې ته په خپله وینا کې صادق خټک وویل د پښتنو په ټولنه کې د چا سره ټولنیز پریکون ممکن نه دی. د دې نه وړاندې د باید هغو خلکو سره ملاقاتونه وشي څوک چې د نشه یي توکو کاروبار کوي. د جوماتونو امامان دې هم باید په خپل واس کې د دې مخنیوي لپاره غږ پورته کړي.
بهر چلی کی کارنر میٹنگ وشی اغو خلق دا خبر وشی او سرا سرا چا اغا خلق چی مشتا ملوم دی اغو تا دی جرگی پر شکل کی دا خلق ویر حشی چی دا شای پریدا کدی پریدی مول دی دی خلاف چی گیجو یا با سبوتا پا دی که تا مول نو ملامتا کئی یا با خبر زور ملامتا کئی.
په اړه مو چې کله د کارک پولیسو ویان شوکت علي سره خبرې وشوې نو د بیګا نه وخت مشارې دوته وویل د ضلع پولیسو مشر شیباز الهی هدایاتو پر وړاندې کې ضلع کې د نشه یي توکو کارونکو او پلورونکو پر ضد کارویانې روانې دي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنکړي چې د ځوان کول په تباهي کې خپل کردار ولوبوي.
د منشد فروشو او ایس فروشو خلاف سخت کریک ډاون شروع ده چې پاره کې پولیس تر اوسه ډېرې زیاتې کامیابۍ حاصلې کړې دي. خو اغه سره کتا سو کورو نو نن تازه کروای کی تا نه کرک سیټی پولیس کی کیمدا اغه نن یو چرس فیروش او یو ایس فیروش گرفتار کړی دی چې اغه کی 4500 یعنی سلرنیم کیلو پورې تقریبا 400 او 207 گرام چې کیم دی اغه ایس ها برامت شوی دی.
په کرک ضلع کې د دین وړاندې هم د نشه یي توکو استعمال پر ضد احتجاجونه شوي او په ځینو سیمو کې د نشه یي توکو کارونکو له طرفه بدې پیښې هم مخې ته راغلي چې خلکو ته پکې ځنی او مالی زیان هم اوښتی دی. ممتاز
مشال ریډیو ته ورځیاست وخت په پښتونخوا کې شپږ نیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تم پام راړو. د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجسټریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوي لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د هیواد د قومي اسمبلی د ډسمبر په 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجسټریشن ترمیمي قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی. له دې سره د اوس په رسمي توګه د قانون برخه ګرځېدلې ده. دا قانون د مدرسو د رجسټر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلع انظامي مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپور اسلام آباد ته پر لور روان بس په فتی جنگ سیمه کې پر موټروي د حادثې ښکار شوی چې 10 تنه پکې وژل شوي دي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي. د پښتونخوا ملي امي ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د ډسمبر پر 18مه پیل شوې جرګه پرون ماښام ناوخته پای ته ورسېده. د بلوچستان حکومت کڅام په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تر دې وړاندې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په بلوچستان کې د دسمبر له 13مې د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول او روزنی کمپاین پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 ضلعو کې تر 26 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتی ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربع ډالر مرستې اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. تاسو مشال ریډیو ته غوښتنه اوریدونکو راځو د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور. په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر یو سل یو کم اتیاته رسیدلې، یوازې 2 کسان ژوندې پاتې دي. د جنوبی کوریا په موان هوایی ډګر کې یک شنبه سهار یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له تایلند څخه جنوبی کوریا ته رسیدلې وه د ناستې پر مهال له رنوی ووته او په یوه دیوال کې ټکر سوه. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکو الوتکې له ماتې لاشې مړی راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا ته به دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یوه مسافروړونکې الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یوه دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول او څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا را رسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ را ووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تیرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت یې مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو لګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبی کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجه
سروې
په 2:30 بجو
باډیوي
په 3 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې 2023 کال په جنگزپول سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان یا بیلابیلې ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسونیت نشتوالی او له امله یې زیاتېدونکې خوارځواکي، له تعلیمه محرومیت، طبي پیښې، کډوالي او بیکوري ده. سفی الله ستانکزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2024 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنگ ځپل یا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نه شي. یونیسف د 2024 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې حقونه یې تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2024 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2024 کال 250 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکیچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2024 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجسته اوردونکو سومزو د خبر پښتونخوا سواته. هلته د یونا دولتي ادارې لخوا د اقلیمی بدلون په اړه یو سیمینار شوی دی. په دې سیمینار کې پوهان ویلي چې په اقلیم کې د بدلون ستونزه یوازې د پاکستان نه بلکې نړیواله ستونزه ده. دوی په دې اړه رڼا اچولي او د اړینو ګامونو پر پورته کولو یې ټینګار کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي غیر دولتي ټولنې او جرمن حکومت مرستندوی ادارې جی آی زی دوه کلن د موسمیاتو بدلون په اړه د پراجیکټ په ختمېدو دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو کمیشن ډایرکټر افسر خان وو. دوی ویل چې موسمیاتي بدلون له وجې د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه متاثره دي او پکې پاکستان هم شامل دی. افسر خان زیاته کړه چې موسمیاتي بدلون نه بچ کېدو لپاره غیر سرکاري ادارو کردار سره سره عامو خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي.
ګلوبل وارمنګ، کلایمیټ چینج دا د یو کس مثلا نه ده، دا یو ګلوبل ایشو ده او پاکستان دې ته یو سیګنیټری هم دی او بیا پرووینشل ګورنمنټ چې کوم دی د فیډرل ګورنمنټ د افورت سره مطابقت ساتلو لپاره او د غي مرستې کول لپاره پالیسیان هم جوړ کړی دي پرووینشل لیول باندې. نو چې هغه ته کنټریبیوشن وشي نو دا این جی اوز چې کوم دي دام پکې یو امپورټنټ رول ادا کوي چې مونږه این جی او په دې کې ډېر زیات ستایو او مونږه سپورټ کوو. نو دا امپورټنټ ایونت دا څه دی چې دا غږ ارزه ته ورسي، خاص طور باندې الکترونیک میډیا، د ماس میډیا، د پرنٹ میډیا په ثرو باندې. او زه دا امپورټنټ ګڼم چې را دا اویرنس نه دا فیکٹر پکې لا ټول امپورټنټ دی.
د غیر دولتي ټولنې لخوا دوه کاله پراجیکټ کې د سواد، دیر شنګلي او نور زلو ځایي خلکو سره د تعلیمي ادارو مشرانو او زده کوونکو ته هم د موسمیاتي بدلون په اړه معلومات ورکړی شول. د دیر ګلاباد ډیګری کالج استاد اسداري سیما بوي چې موسمیاتي بدلون لویه وجه هم دغه انسانان دي او اوس به هم دوی د دې لپاره کار کوي
ځکه چې چرته انسانان رسیدلي نو هلته هغوی چې کوم ایکو سیستم دی هغه ډسټرب کړی دی. که فرض که هغه سمندر دی، که هغه ځمکه ده، هغه هوا دا انسان په هر ځای کې دا غد اکشنز د وجینا پولوشنز جوړ شوی دي او هم دا انسان نه چې په دې باندې واپس هغه کنټرول بیا موندل شي او ریکوري کول شي. موږ لپاره دې د خپل ماحول خیال وساتو او زموږ سره په دې ځمکه باندې صرف انسانان نه دي بلکې زموږ سره نباتات دي زموږ سره حیوانات دي پکار دي چې موږ دا غوی هم خیال وساتو.
دا سیمینار ته بیا کونکي د غیر دولتي ټولنې مشر نور مالک وایي چې خلکو کې به د پوهنې دغه سلسله جاری وي او مقصد یې د موسمیاتي بدلون بد اغیز نه خلک بچ کول دي.
دې غونډې بنیادی مقصد دا و چې را زمونږ په چاپیرچل کې کم تبدیلی راغلی دا او د هغې زمونږ په زندګۍ باندې زمونږ په خوراک باندې زمونږ په زراعت باندې او زمونږ په صحت باندې کم اثرات دي، نو هغې باره کې مونږ آگاهي راولو او مونږ د تیرو دوو کالونو یو پروجیکټ په دې سلسله کې کړو او د هغې پروجیکټ کې چې کمې زمونږ څېړنې وي زمونږ کم زده کړې وي نو مونږ دا خیال و چې را د عدالت کې شرکاو ته پیش کړو او هغه ته هم مستفید شي او د هغه د رائے نه مونږ مستفید شو او د ماحولیاتو کې چې کوم تبدیلی راغلی دا د هغې د نقصاناتو نه خلک ولس بچ شي.
موسمیاتی بدلون سیمینار کې ویل شو چې پاکستان په هغه داس هوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر دی او په دغه کې د خیبر پختونخوا، سوات، دیر او چترال زیات متاثر سیمې دي چې پکې بارانونه زیات کیږي، سیلابونو خطر وي، موسمونو کې سختواله راغله، سوکړه او د اوبو کمی هم د موسمیاتو بدلون بد اغیز دی. دغه رنګه فصلونه هم د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د نجونو او نرجانو ضد د کېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د پوهاوي په مخه د اوه ورځني تھیټر روزنه پیل شوې ده چې د جنوري تر دوه میلیټې به روان وي. په خیبر پښتونخوا کې د تھیټر ټریننګ د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ او خائف نړیوال ادارې لخوا د انټر سیکشنل لیډرشپ نومي پروګرام لاندې د پېښور په ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ سنټر مفکوره کې کیږي. د پروګرام جوړونکو په خبره تھیټر ټریننګ پروګرام هدف دا دی چې د ډرامو للارې شزي او شزیان خپلې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي. تفصیل یې د اسما ګل په رپورټ کې.
د تھیټر ډایریکټر وګما فیروز د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې د خزو او خواجه سره او پر ضد د تشدد پیخي ورس په ورځ زیاتیږي. د دې لپاره غواړي چې د سوبې د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکي د دې جوګکړي چې د ډرامې لاري د خلکو ستونزې په ګوته کړي. نو ماوړي زیاته کړه چې ورسته به دغه روزل شوی کسان نورو خزو او نرخزیانو ته د تشدد مخنیوي په اړه تربیت ورکوي.
دا ورځنی ٹریننگ چې دی نو دا خصوصا د پیښور د خزو د پاره دی چې پکې د مختلفو مذهبونو خزې شاملې دي، افغانی دي پکې او ورسره کوم چې خواجه سرا ورته سو کوئی ترانسجنډرز وي دا غي نه هم پکې مونږه دوه کسان غستې دي. نو دا مونږه دولس خزې چې دي هغه ټرین کو دي نه پس بیا مونږ پیښور کې په مختلفو ځایونو کې تھیټرې کو د خزو په مسلو یا مذهبي رواداری یا مذهبي ازادي باندې یا د خواجه سرا چې کومې مسلې دغه سه مختلف مسلې به موږ راوړو غبره تھیټر په ذریعہ باندې خلکو ته وړاندې کوو. روزانه موږ د سه اکټیویټیز خې دي لکه خاموش تھیټر د موږ دوی ته ټاپک ورکو دوی ته وایي زنانو سره چې کوم زیاتې کیږي هغه به تاسو تھیټر دلاري څنګه خای دغه شان بیا یو کس راتلو او هغه یو ایمیج جوړو یو هغه خپل د بدن د خپل لاسونو انداز د خپل خلی د سترګو انداز نه خودو چی څنګه تنګيږي خزیا سه ظلم ورسره کیږي.
په دې ټریننګ کې سبا شهزاد نومي ګډونوالي مشال ریډیو ته ویل چې د اداکارۍ پر مهال ورته داسې حساسیت پیدا شو لکه دا چې د هغې د ژوند حقیقت وي. نوموړی زیاته کړه چې دې ټریننګ کې ورته داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلي چې له مخکې یې په ژوند کې ورته تجربو سره مخ شوې وه.
چونکہ مونږ دلته ٹاسک ملاو شو یو چھ ہراسمنٹ پبارکی یو ورکوڈ ہے اندیک آئی مین چیٹر ٹائپ ہو کے کنا ایکٹ پڑتے ویلے شے آغا جنہیں ماؤں کا تو چاہے سر کم ہراسمنٹ کیے دو نو ماؤں ماں ہراسمنٹ ماں باندھے ماں فیل کو خپل زان باندھے لگو ٹائم لا پارا خو لگو سر ما چینج ہم کو نو واقعی چیز مونگ پا معاشرہ کے ہراسمنٹ شدہ دے ہو ہر چاہ سر کی گی خود آگے چینج لا پارا ماں پہلے داؤ کچھ یار زه هغوی ته ریکویسٹ وکړم خو چونکې ریکویسٹ نه کېدو هغوی نه منع کېدل آخر کې ما هغوی له سوک ورکو اور ما دا شیز ختم کوم چې آیا مونږ ښځې کم یو هغه مظلومې نه یو مونږ هر څه کولی شو.
حولا اقبال چې تھیټر کې ګډون کوي مشال ریډیو ته ویل چې په لارو کوڅو کې د زورولو پیښې معمول ګرځېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ښځو لپاره د پوهاوي دا ډول پروګرامونه ډېر ضروري دي تر څو د هغوی سره د کېدونکي تشدد ته مخنیوي کولو توان پیدا کړي.
سټریټ هراسمنت چې کوم د جنکو سره چرته هم سب قسم ته هم کېږي په دې کې ما سره چې کوم مسله داسې چې زه چرته یونیورسټي ته ځم بس سټاپ باندې یو ویټنګ ایریا کې وم نو اکثر چر تماتا ډیر زل یو کس د سیملاو شي چې هغه د سیزم چې ګورو هغه ماتا مسلسل د سی سخا نظرونو سره غټ غټ سترګ باندې ماتا سی ګورو چې ماتا غ ډیر ان کمفورټیبل فیل کی چې دا ولې عزت ډیر سما زموایم چې جلدی جلدی زه د دې زینا خلاص شو لاړه شو. نو دا ډیر وی ډیر قسمونه دي دا د سکیږي چې انسان تا پوست نظر سره دورا ڈسٹرب کی تا ہٹ کی چې تا ناخپل ځان یې شي او جنکو دا پر دا ډیر زیات وی چې ته بد نظر سره سو ګوري.
د تھیټر یو بل ګډونواله سونیا خان بیا وای چې ټولنه کې په خزو کې د اعتماد کمی یو لوی ستونزه ده چې د کورنۍ لخوا ورته د حوصلې نه ورکولو له امله رامنځته کیږي. نوموړي ویل چې دا رنګ د پوهاوی پروګرامونه د خزو ستونزو د هواري لپاره تر ډیره حده مرسته کولی شي.
کوټه چې موږ راشو نو ټوله پهل موږ ته مور پلان همدا وای چې بهر اوزه نو پټه سي اغونده نقاب سي کوا دا کوا دا کوا نو موږ ټوله پهل زموږ د مور پلان چې کوم مایند کنه هغه پهل دا سوچ نه کوي چې دا لور میزي یو کال د پاره بوزي نیم کسان دا سي وینه هغه چې کله ته ګوري دا خپل شرم راشي چې دا سړی ماته ولي ګوري ما کې داسې څه خراب دي چې ماته سړی دا سي ګوري ماته فیل کیږي. کله زدل ته رښې کې لازم نو الکان وی رښې چلی کنه نو اکثر روبه دې زیات خوشحالي کې چې دا ما سره کېناسته ټول دنیا د سدا کنه د خلین د غلطي کې خبره اوزي نو ټول خلک وایي چې دا خراب جنې ده.
د ګډونوالو په وینا چې دا ډول پروګرامونه په ټولنه کې د خزو او نرخزیانو پر وړاندې د ظلم او تشدد په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي خو باید چې په حکومتي کې چې هم د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملی کړل شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا
احمد شاه تعالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس پدا سال کې چې 2023 کال پر ختمېدو دی نو په دې تړاو د خبر پښتونخوا د امنیت په اړه درته یو ځانګړی رپورت وړاندې کوو. د دې صوبې د ترګری ضد پولیسو څانګې لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل سویو او شمیرو لمخې په روان کال کې تر اوسه چې څومره د امنیت پیښې سوې دي په هغه کې 10% بریدونه په خیبر پښتونخوا کې سوي دي. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه رپورت لري چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره څنګه
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیښو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکوونکي ادارې ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوي وې. د کال 2023 او د کال 2024 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 18.13% سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورننس یادیږي او ګډ گورننس کې اولید سیس چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره داغي کیپیسیټی ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته به زه دا ووایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت دی چې بعض علاقو کې نان سټیټ ایکټر، وایلنٹ نان سټیټ ایکټرز هغه دومره وده وکړه چې اوس د حکومت التا ریټ دیشته. نو افیکټیو انفورسمنت اف لا دا د یو کاویات ریاست اقسوی دا چې کبه دهشتګردای کې بلوس خلق دی دا بسو رہی پیزه زره به لز زره به وی دو ڈالر وی غټ پاکستان د 24 کروڑ آبادی دا او دو ڈالر زب سکیورټی اپریټس ته نو کدا پورا طریقې والے او غواړي نو زبا په خیال کې د دې بخنیوي کې دی شي.
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره یې 221 ده. یاد راپور مشال لډیو ته د سورس له لارې ترلاسه شوې چې غوښتل یې نامه و نه خستل شي. په دغه راپور کې لیکل شوي چې په بنو کې د ترهګرۍ 146 او په خیبر کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. سیڑونکی وایي په کال 2023 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطې شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون په سیاسیاتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو د یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري، نو دا په وخت کې موږ تخکاری د لپاره وخت به هم ډیرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دا ډیر وده مومي، ډیر زور به مومي. نو چې څنګه هغه اقتدار ته راغلل، هغه چې کم تیر حکومت د کرزی صاحب او کورانی نه بعد د اشرفغنی صاحب هغه چې د طالبانو کوم خلک نسل او په جیلونو کې وغیرہ خلاص کړل، بیا څنګه دا ما چې څنګه وویل چې دا یو سنگر مرګري دي، د یوې نظریې مرګري دي، د یو مقصد او مرام مرګري دي. نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دیو ته یو یو کولاو میدان چې دی هغه میلاو شو. هغه خطره هو دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډیرو خلکو چې دی په نښه کوله چې دا به کیږي. نو غټه وجه خو یې دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي، او طالبان لکه د افغانستان دي که د پاکستان دي، دا زما په خیال باندې د یوې سکې دواړه رخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوي شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوي ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورټ کې دا وشوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شوو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتې دلو لاملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جديدي ټکنالوژي او جديدو وسلو استعمالول هم بولی. د خیبر پختونخوا پولیس وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکانا په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجہ دادا چیزیات تر ملیٹنٹ سکوم دی اغیشتون لری په د ایریا کې پخپله او بل غیر سنجیدګی ده د حکومتي سطح باندې پولیس هم په ټارګټ ته او دین علاوه نوی چکم ده سه اکوپمنٹ تی چاغه امریکایانو نه پاتې شي او هغه اکوپمنٹ استعمالېږي پکې دغه توړ د پاره دلته کې دوی ته هم اسلحگانې ورکړې دي پولیس ته یا فورسز ته خو ناکافي هم ورته ویلې شي. لہذا پتیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوی دي او چکم دغه دي نقصانات هم زیات شوی دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوی چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 3 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
چارګن تخالونا تیزوان سره یوځې شو. چارګن تخالونا تیزوان سره یوځې شو. زما و مرته سمرا خاتلان سره یوځې شو. چار گل نتا خالونا پیزوان سارا یوزے شوئے پلٹنچے پاس ہو پاندے روانا دلارو پلٹنچے پاس ہو پاندے روانا دلارو پلٹنچے پاس ہو پاندے روانا آخر دہ ہو گاما کاکشان سارا یوزے شو. آخر دہ ہو گاما کاکشان سارا یوزے شو. زما و مرتا سمرا قاتلان سارا یوزے شو. چار گل نتا خالونا پیزوان سارا یوزے شو. ساد زلو نا د هجرا خبر نو زما اوستا ساد زلو نا د هجرا خبر نو زما اوستا ساد زلو نا د هجرا خبر نو قسم رمین ندا ما شمان سرا یوزې شو. پسوم رمین دروا ما شمان سرا یوزی شو زما ومر تسمرا زما ومر تسمرا قاتلان سرا یوزی شو چار گل نتا خالونا ایزوان سرا یوزی شو سمرا زما و مرت سمرا خاتلان سرا یوزی شو